دا مشال ریډیو ده نن د ګل ورځ او د 2015 میلادي کال د اگست میاشتې 18 نیټه ده. زه شاهین بونیری ما او تاسو ته د مشال ریډیو په دغه سهارنۍ خپرونه کې هرکلی ویم. د دې امید سره چې روغ جوړ او خوشحاله وئ. په خپرونه کې د پاکستان افغانستان سیمې نړیوال راپورونه او تبصرې لرو، خو په پښتونخوا کې د سهار 9 بجې شوې دي. ردی چړومبې د بشیر ګواښ نه د دې وخت خبرونه.
لمړی د خبرونو سرټکی، د پاکستان په پنجاب کې د صوبې د کورنو چارو د وجل شوي وزیر د حمله د وجل شوو کسانو شمیر 200 ته رسیدلی دی. د پاکستان د پوځ وایي په قبایلي سیمو کې په تازه بمباریو کې 40 مشکوک وسلوال وژلي دي. او عراقي وزیر اعظم حیدر الابادی د درغلیبو د کمولو لړکې د اصلاحاتو په ترڅ کې 11 وزارتونه ختم کړي دي. دا خبرون تفصیل. نن د پاکستان په پنجاب کې د صوبې د کورنو چارو د وجل شوي وزیر او پخوانی پوځي کرنل شجاع خانزاده په ویر کې 3 ورځې ماتم اعلان شوی دی. د پنجاب پولیس چارواکو پرون خبر اعلان ته وویل چې شجاع خانزاده پاټک کې په خپل حجره کې د خلکو سره ناستو چې ځانمرګي برید پی وشو. حمله کې د یو پولیس ډی سپی په ګډون 2 کسان وژل شوي دي. د پاکستان وزیر اعظم او پوځ د برید غندلی دی. د لشکر اسلام په نوم وسوالې ډلې د دې حملې ذمواري قبوله کړې ده. د پاکستان پوځ وایي په قبایلي سیمو کې په هوایي بمباریو کې 40 تنه مشکوک وسلوال وژلي دي. پوځ په پرونی خبر پاڼه کې ویلي چې دا خلک پرون ماسپښین افغانستان سره ډیورنډ کرښې ته نږدې د شمالي وزیرستان په شوال سیمه کې له منځه وړل دي. د پاکستاني پوځ دا داوا خپلواکو سرچینو نه ده تصدیق کړې. یادوي چې د پاکستان پوځ مخکې ویلي وو چې د شمالي وزیرستان 90% برخه یې له وسلوالو پاکه کړې ده. د کشمیر په لانجمن سیمه کې هندوستان او پاکستان پر یو بل ډزې او راکټونه ویشتلي چې له کبله یې لږ تر لږه 8 ولسي وګړي وژل شوي دي او ګڼ نور ټپیان دي. د هندوستاني پوځ ویان لیفټننټ کرنل منیش مهتا ویل پاکستاني پوځیانو په تیرو 2 ورځو کې په بالاکوټ او پونچ سیمو کې د هندوستان پر چک پوسټونو ډزې کړي چې له کبله یې 6 ولسي وګړي وژل شوي او لږ تر لږه 12 نور ټپیان دي. بلخوا د پاکستان پوځ په خپله خبر پاڼه کې ویلي چې په دې نښته کې 2 ملکی کسان وژل شوي او 2 نور ټپیان شوي دي. یوه هفته کېږي چې دواړه هیوادونه نږدې هر ورځ پر کنټرول لاین ډزې تبادله کوي. د افغانستان په هلمند ولایت کې د افغان پوځ چارواکي وایي چې په موسی کلا ولسوالۍ کې 25 وسلوال طالبان وژلي او 22 نور یې ټپیان کړي دي. دغلته د 215 میوند قلي اردو په یوه خبر پاڼه کې نن ویل شوي چې دا وسلوال هغه مهال په ځوابي حمله کې له منځه یوړل شول چې کله یې پرون د پوځ پر پوستو برودونه وکړه. خبر پاڼه کې راغلي چې دې نښته کې د یو افغان سرتیری هم وژل شوی دی. طالبانو لا په دې اړه څه نه دي ویلي. افغان چارواکو هغه رپورټونه رد کړي دي چې ګوندي برېښنایی یا الکترونیک تذکرې به د افغانستان د خپلواکۍ په ورځ یعنی د اګست په 19 تاریخ وویشل شي. د افغان ولسمشر په دفتر آر کې د معلوماتي ټیکنالوژي مشر اسرار احمد کریمزی چې د ولسمشر محمد اشرف غنی لخوا د برېښنایی تذکرو د تخنیکی څېړنې لپاره ګمارل شوی ازادي رډیو ته نن ویلي دي چې اول باید ګڼې تخنیکی ستونزې حل شي.
او همدا پریکړه وشوله چې تر څو دغه ستونزې حل شوې نه وي توضیح دینې شروع کېږي. نو د ښکېلو اړخونو لخوا چې د کورنۍ چارو وزارت دی، د مخابراتو وزارت دی، نور نړیوال مرستندوی ارګانونه دي، د هغوی لخوا ژمنه وشوله چې دغه ستونزې به حل کېږي.
تر دې مخکې پرون د افغان ولسمشر مطبوعاتي دفتر په یو خبر پاڼه کې ویلي وو چې په امتحاني ډول د الکترونیکی تذکرو ویش به دغه ستونزې مشخصې کې او هلته به یې بلار راوځي. نو ځکه باید د خبر پاڼې په خبره ولسمشر ټینګار کړی چې د برېښنایي تذکرو د امتحاني ویش بهیر دې شروع شي. خو اسرار کرمزی وایي داسې نه ده. ولسمشر واضحه هدایت ورکړي چې د ازادۍ ورځ دي د ملي ځواکونو د ستاینې او نورو اړوند چارو لپاره ځانګړې پاتې شي. تاسې خبرونه له مشال ریډیو څخه اورئ. عراقی وزیر اعظم حیدر الابادی د درغلیو او د حکومت په لوړه کچه اغیز اچونکو بې نظمۍ او کمولو لړکې د اصلاحاتو په ترڅ کې یولس وزارتونه ختم کړي دي. د الابادی دفتر پرون په یو خبر پاڼه کې وویل چې هغه په فوري ډول د وزارتونو شمیر له درې دېرشو څخه دوه ویشتو ته د راکمولو حکم ورکړی دی. په دې کې د درې مرستیال لړپړو مرستیالانو او څلور وزیرانو دندو د ختمولو ترڅنګ د نورو وزارتونو سره د څلور وزارتونو یو ځای کول هم شامل دي. یاد دې وي چې د عراق وزیر اعظم حیدر الابادی د درغلیو د ختمولو لپاره دا اصلاحات تر هغې وروسته شروع کړي دي چې په عراق کې په پراخه کچه د دغه کار لپاره مظاهرې وشو. خلکو له حکومت وغوښتل چې د درغلیو ختمولو لپاره دې ګامونه واخلي. امریکا او د دوی اتحادي هیبدونو پرون د اګست په 14 تاریخ وویل چې په تیرو 44 ګنټو کې په عراق او شام کې د اسلامي دولت د وسلوالې ډلې یا داعش د جنګیالیو پر ضد 22 هوایي حملې کړې دي. ګډو ځواکونو په یوه خبر پاڼه کې وویل چې د عراق له حکومت سره په همغږۍ یې د داعش تر ولکې لاندې ودانیو او تجهیزاتو باندې 15 بریدونه کړي دي. په همدې حال کې د شام په شمال ختیځ کې د داعش تر ولکې لاندې حساکه خرګوټ کې د دریو هوایي بریدونو په نتیجه کې د دغه ډلې تکتیکي یونټ په نښه شوی او د دوی جنګي سنګرونه او بنکرز یا د پټېدو ځایونه له منځه وړل شوي دي. دا تر دې مهاله د مشال ریډیو خبرونه.
سلام پختونخوا،
سلام پختونخوا کې تاسو ستړي مو شوي موردونکو، تاسو زموږ خبرونې د ریډیو سره سره د مشال ریډیو ډاټ کام د لارې هم اوریدئ شئ. په پنجاب کې په صوبایي وزیر په ځانمرګي برید کې د وژل شوو کسانو شمېره 22 ته رسیدلې ده. د پاکستان پوځ په شمالي وزیرستان کې په بمبارۍ کې د سلویښتو مشکوکو وسلوالو د وژلو ادعا کړې ده. د خیبر پختونخوا پخوانی وزیر اعلی حیدر هوتی وایي حکومت د احتساب په نوم بدناموي.
د احتساب کمیشن په صوبه کې چې کوم ناروا روش لري او د خلکو په عزتونو کم لاس اچول دي، موږ په هغې مزمت وکړو.
او وابوري چې په بلوچستان کې پښتانه ځوانان چیغکا چې یو ساز دی څنګه زده کوي.
په دې کې د خوند خبره دا وله چې د بلوڅو پښتنو براهویانو هزارګانو په اول ځل سره وپېژندل او دې ته متوجه شو.
د سیمې آنلاین هم یو شمېر راپورونو تبصرې لرو تر پای د مشال ریډیو سره. اوریدونکو ورزو، شمالي وزیرستان ته د پاکستان فوج ادعا کړې ده چې په شمالي وزیرستان کې په تازه بمبارۍ کې 22 مشکوک وسلوال وجل دي. دا وخت سره د سیمې نه زموږ همکار سیلاب محسود د ټلیفون په کرښه دي، دغې نه معلومات اخلو. محسود صاحب، تاسو ستړي مه شوئ، امسار هم په خیر. سیلاب صاحب، داسې راپورونه دي د پاکستان فوج ادا کوي چې تازه بمباری کړی د شمالي وزیرستان کې، سلویخ کسان وسلوالې وجلی دي. معلومات څه دي، تفصیل څه دی، هلته خلک څه وایي؟ دا خلک رښتیا وسلوالو که عام وګړو؟
بالکل شاهین صاحب، ما د دواړو اړخونو سره اوس رابطه شوې وي. په پېښور سے د امنیتی فورس د خفیہ د ایس پی آر یو چارواکي چې خپل نوم جوتول خوښ نه کړل، اخر د ټلیفون په لیکه وویل چې دا بمباری پرون شوی د غرمه مال چې پکښې د 46 ترهګر وژلي دي چې په کوم شي د نه مهم کمانډرون غ شامل دي. او بیا مو د دغه چارواکي نه پښتنه وکړه چې د ما خبره حالته د سوال په دوی شي چې چرته بمباري شوې ده د موجود خبریانو سره شوې شوې دي او هغه یې چې په داسې بې ګناه قبایلون وژل شوي پرارزل شوي دي د دوی جواب دا و چې دا قبایلانو ته شا پاته ده چې دلته نږدې ترهګرو په خلاف جنګ لګیا کړی دی بیا ولې دلته اوسېږي شهید د دې نه علاوه اوس لس کې وخت مخکې د ما په سوال ځوی شي چې چرته بمباري شوې ده هلته د دوو کسانو سربېق او محمد حسین سره د ټلیفون په لیکه باندې خبره وشولې دوی وویل چې دا بمباري پرون د اتوار په ورځ غرمه مهال په وقامه یولس بجې وشوله اول جنګي جزونه راغلل بمونه یې واچول او چې خلک راووتل د رنګو کورونو نه لاسونه او پرارجلي راایستل چې بیا جنګي جزونه راغلل دویم ځل بمباري وکړله او ټول پنځه کورونه یې په نقشه تباه کړل چې په کوم کښې یوویشت کسان وژلي شوي دي په یوویشت کسانو کښې پنځلس ښځینه او بچیان او شپږ سړیان شامل دي او دوی دغه وویل چې یولس پرارژلي دي دا پرارژلي چونکې د پاکستان طرف ته لارې بند دي نو د مرامپټۍ دپاره دا میژنه د افغانستان خوست او نور ښارونو ته ولژدول چې هلته یې علاج جوړ شي.
ډېره مننه کوم سیلاب صاحب، په راتلونکو خپرونو کې به تاسو نور معلومات اخلو. ښه ورځ دله غواړم.
دا مشال ریډیو ده.
په داسې حال کې چې د پنجاب صوبې پاټک کې د دې صوبې د کورنو چارو د وزیر پر دیرا د ځانمرګي برید د وژل شو شمېره یوویشت ته پورته شوې. د پاکستان سیاسي او پوځي مشرانو د دغه برید په اړه سخت غبرګون ښودلی دی او اړوندو ادارو ته د چټکو پلټنو امر کړی دی. نور تفصیل له پېښوره ذبیح الله شفق راکوي.
د یکشنبې په ورځ د پاکستان د پنجاب ایالت د اټک د حضرو سیمې په شادي خان کلي کې د کورنیو چارو د ایالتي وزیر شجاع خانزاده پر دیرې په ځانمرګي برید کې د وژل شو شمېر یوویشت پورته شوی او د چارواکو په وینا دیارلس ټپیان لا هم په روغتونونو کې تر درملنې لاندې دي چې د ځینو روغتیایي وضعیت مرګونی دی. په وژل شو کې د پنجاب ایالت د کورنیو چارو د ایالتي وزیر شجاع خانزاده په ګډون د حضرو د پولیسو سیمه ییز مشر سید شوکت شاه هم شامل دي. د پنجاب ایالت د پولیسو مشر مشتاق سکیرا وایي چې د شجاع خانزاده پر دیرې یو نه بلکې دوه ځانمرګي بریدونه شوي دي. نوموړي د پیښې په ځای کې له رسنیو سره په خبرو کې په دې اړه وویل دی وایي یو ځانمرګي بریدګر په دیره کې دننه ځان الوزولی، یو بل په ظاهره له دیرې بهر په دروازه کې په ځان پورې تړلي چاودیدونکي مواد الوزولي چې له امله یې د دیرې ودانۍ په بشپړه توګه نړېدلې او خلکو ته یې مرګ ژوبله ډېره اړولې ده. په عین حال کې د پاکستان سیاسي او پوځي مشرانو په اټک کې د پنجاب ایالت د کورنیو چارو د وزیر پر دیرې د ځانمرګي برید په اړه سخت غبرګون ښودلی او صدراعظم نواز شریف اړوندو ادارو ته د بیړنیو تحقیقاتو امر کړی دی. همداراز د پاکستاني پوځ مطبوعاتي څانګې ISPR په خپرې کړې خبر پاڼه کې ویلي چې د پوځ لوی درستیز جنرال راحیل شریف له استخباراتي ادارو غوښتي چې د شجاع خانزاده پر دیرې د برید طرحه کوونکي او د هغوی د مرستندویانو د نیولو هڅې دې تیزې کړي. جنرال راحیل شریف همداراز ویلي چې دا ډول بریدونه باید د تروریزم په ضد په روانه جګړه کوم اغېز ونه کړي، بلکې د تروریستانو تر ځپلو پورې به عملیات دوام ولري. د شجاع خانزاده زوی سهراب خانزاده وایي چې پلار ته یې له ډېرې مودې راهیسې نامعلومو خلکو د مرګ ګواښونه هم ورکول. په عین حال کې د پاکستان یو جګپوړي امنیتي چارواکي چې نوم یې نه دی اخیستی ډان خبري اژانس ته ویلي چې د لومړنیو تحقیقاتو له مخې موندلې چې د شجاع خانزاده پر دیرې د ځانمرګي برید تر شا د لشکري جنګوي وسلوالې ډلې لاس دی. دغه چارواکي همداراز پر شجاع خانزاده برید د لشکري جنګوي د پخواني مشر ملک اسحاق د مرګ غبرګون بللی چې څه موده مخکې د خپلو څوارلسو ملګرو سره یو ځای د پنجاب ایالت په مظفرګړ نومي سیمه کې د پولیسو لخوا په عملیاتو کې وژل شو. خانزاده د ملک اسحاق مړینه د امنیتي ځواکونو ستره بریا بللې وه او هغه یې د وحشت او ویرې سمبول بللی و. شجاع خانزاده د پاکستاني پوځ متقاعد منصبدارو چې په 2016 میلادي کال کې د پنجاب حکومت لخوا د دې ایالت د کورنیو چارو د وزیر په توګه وټاکل شو. نوموړی د پنجاب په ایالتي کابینه کې شامل یوازینی پښتون وزیر و چې د دې ایالت د اعلی وزیر د ځانګړي سلاکار په توګه هم دنده ترسره کړې وه. نوموړی په پنجاب ایالت کې په دې وروستیو کې د تروریزم د مخنیوي لپاره د پاکستاني حکومت د جوړه شوې نوې تګلارې ملي اکشن پلان مشري کوله، د ترهګرو پر ضد عملیات نږدې څارل او په همدې لړ کې څه موده مخکې په دې ایالت کې د القاعده شبکې د یو ځایي مشر په ګډون د ګڼ شمېر ترهګرو د وژلو ادعا کړې وه. د یادونې وړ ده چې د پنجاب حکومت د خپل وزیر د وژنې له امله په دې ایالت کې درې ورځنی ماتم اعلان کړی او همدارنګه د نورو بریدونو د ګواښ له امله امنیتي تدابیر هم کلک کړي دي.
مشال رادیو ستاسو په خوخه ستاسو په جبه.
اوس راځو اوریدونکو د کډوالو ستونزو ته. په داسې حال کې چې د شمالي وزیرستان بې کوره شوي خلک په دغه کې د بعضو تحصیلونو خلک خپل کورونو ته ستنېږي. زموږ همکار عمر دراز وزیر د شمالي وزیرستان د مرستیال پولیټیکل ایجنټ ظهیر الدین بابر سره د کډوالو په ستونزو او د دوی په بحالۍ باندې خبرې کړي دي او په سر کې ترې پوښتلي دي چې د وزیرستان د 15 تحصیلونو کډوالو نه د حکومت خپلې مرستې بندې کړي دي، نو د دې وجه څه ده او د دې لپاره متبادل څه پلان لري؟ نوموړی وایي
رو رو آبادکاری روانه ده. د آپریشن ضربیاز نه پس واپسی هم له خیره شروع شوه ده. څه تحصیلونه داسې او چې د آپریشن په وخت کې هغې د بهر د راوتو تکلیف هغې ته نه شو میلاو، هغې په هغه ځای کې پاتې شو. حکومت هغې ته د آی ډی پیز هغه مراعات هم جاري وساتل چې کم دی خلک د ایجنسۍ نه بهر راوتي. اوس چونکه واپسی روانه ده، آبادکاری دپاره هم ډېرې پیسې پکار دي. دا خلک چې کوم دلته کې بېکوره دي، زیات د حکومت او د خلکو هم دغه خواهش دی چې یاره ټوله توجه دې اوس دې خلکو ته د دې په واپسۍ او په آبادکاری باندې ولګي. چې کوم کیش هو د پر منتھ ایز اے هول 21,000 فیملیز جوړیږي، دا 25 کروڑ 20 لاکھ روپے یو. او دا چې کوم راشن دې ته ملاویږي، دا هغې راشن سے تقریبا قیمت 12 کروڑ روپے جوړیږي. نو دا 37 کروڑ روپے تقریبا پر منتھ د دې ځای خلکو ته ور روانه وي. اوس چې دا پیسې د دې خلکو په آبادکاری باندې ولګي او د حکومت د وسایل هم تاسو ته زموږ نه زیاته پته را، نو بجای دا چې دا خلک په خپل کورونو کې پراته دي، دې ته موږ هلته کې سهولتونه ورکو. موږ د هغه ځای باندې فوکس کو او د دې په مت کې چې دا پیسې بچ کېږي دارې د دې بهر راوتلي خلکو په آبادکاری باندې ولګو. د دې بیسک پرپز یو دا ریټ آف دی ګورمنټ هم لګیا دی، شکر الحمدلله بحال کېږي.
دغه خلک 15 تحصیلونه دوی بیا دغه چې کوم دی جواز پېښ کوي چې مونږ خو زیاتره په دې کې راوتی یو، اوس هم پراته یو، او بیا که چېرته په خپلو سیمو کې یو نو زمونږ کاروبار بند شوی دی. نو زمونږ څه متبادله لاره نشته د معاش، که دا پیسې بند شي هلته صرف مونږ خورو. دې ته څه په پام کې نیولی دي چې دا خلکو متبادل خو څه وشي؟
دا خلک چې کوم 15 تحصیلونه دي دا ټول په دې باول کې نه دي پراته. دا
کاروبار د دوی په میرالی میرانشاه کې دی.
بالکل، د دې کاروبار هلته کې دی. بجای دا چې مونږ دې پیسو ته کینو او دا نور خپل چې کوم بنیادی زمونږ مسئلے دی هغه دی اگنور کو، نو مونږ دی هغه فوکس کو اور هغه د پاره د مونږ لارې رو بس سو هغه کاروبار باندې. نو بازارونه لګیا دي، دارې په میرانشاه کې جوړیږي، په میرلی کې جوړیږي. هغه ورځ ان شاء الله لره نه را چې دا بازارونه په ما باد شي. اسپیشلی هغه خلک چې کم ډیپندنت ټو په هغه ریسورسز باندې چې کم ډایرکټلی په ایجنسی کې دن، نو مونږ دی هغه باندې کارو.
رزمک خلک ازي یا د شوی زی اسکینو هم دوی هم څنګه چې نور کډوال زی مړې وشي یا بل سمسري نو په انټری باندې زی، اوس مونږ په انټری باندې زو. دې باندې هم پام کې نیولې شوې دي چې د خلکو ته دوی په روډ باندې کولاو سفر وکړي کنه. سکیورټي ایشوز دومره سخت دي چې
سکیورټي ایشوز خو تاسو ته پته رامنګ نه شو او خلاص کوله. رزمک موږ سپیشلی خبره کوو، دا خلکو هم دغه ډیماند دا چې کومه خبره تاسو وکړه، هغه خلکو ته په هفته کې درې ورځې کرفیو ریلاکس کړه. نو چې کم کم ځای کې مونږ ته زمونږ یو ونډو مونږ ته ښکاري چې یاره مونږ د خلکو ته دلته ریلیف ورکول شو، هغه مونږ ورکو. هغې باندې خو خلک دلته لاندې خبر هم نری اور بر هلته کې مونږ جرګې وکړو د خلکو نه د مسلو ته پوس وکړلو. پینوام برج دا بیسیکلی بند و، د خلکو ته ډېر لوی تکلیف و. هلته کې مونږ خلکو نه د مسلو ته پوس وکړلو، هغې ته مونږ د سپینوام پل لا لاره هم کلو کړله. هغه خلک اوس په کجورې نه ځي راځي، نظر په ټول باندې دی.
د شمالي وزیرستان مرستل پولیټیکل ایجنټ ظهیر الدین بابرو چې زمونږ د همکار عمر دراز وزیر سره خبرې کولې. اوس د کرخې غاړه ننګرهار ته ورزو. د افغانستان په ختیځ ولایتونو کې جهادي شورا د یوې غونډې په ترڅ کې ګواښ کړی دی چې که حکومت په ننګرهار کې د طالب او داعش د ظلمونو مخنیوی ونه کړ نو ولس به وسلې راواخلي او مقابلې ته به راوځي. نور حال له جلال آباده باز محمد عابد راکي.
د افغانستان د ولسی جرګې غړی او په ختیځ سیمه کې د جهادي شورا مشر اجی حضرت علي د یکشنبه په ورځ د جهادي مشرانو غونډې ته وویل د ننګرهار امنیتي وضعیت نور د زغم وړ نه دی.
په دې درې سرور میاشتو کې په مشرقي په ولایت کې شپږ سوه نه زیات همدغه شینوارو خوغاړی چاپیریال خلک یا د همدې مشرقي خلک بهر شوي دي او 200 اویا کسان چې زه معلومات لرم بندیان دي.
نوبت
نوموړي وړاندې وویل امنیتي ستونزې د شینوارو په سیمه کې اوج ته رسیدلي، خو امنیتي ځواکونو په خوږیانو او ویسارک ولسوالیو کې عملیات کوي. د اجي شامرد په نوم یو تن پخوانی جهادي قماندان په خپلو خبرو کې وویل که دولت د وسلوالو ډلو د زور زیاتي مخه ونه نیسي، نو دوی به په وسلواله مبارزه لاس پورې کړي. د دغې غونډې ګډونوالو چې شمېر یې سلګونو تنو ته رسېدو، تر غونډې وروسته د جلال آباد ښار پښتونستان واټ ته راووتل او د دولت د وسلوالو مخالفینو په ضد شعارونه ورکړل. باز محمد عبید، مشال راډیو، جلال آباد.
د قبایلي سیمو د تعلیم د څانګې چارواکي وایي چې دوی به په خیبر ایجنسۍ کې هغه سکولونه وتړي چې په کومو کې د زده کوونکو شمېره کمه شوې ده. خو بیا د خیبر ایجنسۍ د باړې ځایي ولس وایي چې دلته د پوځي عملیاتو له امله په سکولونو کې شمېره د مخکې نه لږه شوې ده. حکومت دغه سکولونه نه تړي، بلکې دلته د زده کوونکو استادانو ته اسانتیاوې ورکړي. په دې اړه له خیبر ایجنسۍ فرهاد شینواری راپور راکړي.
د خیبر ایجنسۍ د باړې خلک وایي چې دلته په سکولونو کې د پوځي عملیاتو بدامنۍ له وجې د زده کوونکو شمېره راکمه شوې ده او دغه سکولونه دې نه ختموي. په دې هکله د باړې سیمې یو مشر قاسم پریدی مشال ریډیو ته وایي
هغه تعلیمي ادارې هغه سکولونه ختمول غواړي چې په کومو کې د 60 او د 70 نه تعداد کم دی، خو مونږ یو چې دا لکه یو قسم زیاتی دی، لکه مونږ یو چې دا سکولونه دی ما ختمی په کوله چې دی بده نورې تعلیمي ادارې جوړ کړي د خلکو ضرورت مطابق جوړې کړي شي.
د باړې سیمې یو بل تن ترابلی پردی په دې اړه وویل
په کور خدا دو چې په 2009 کې کله د سکولونه بندېدل او ویل د سکول کم تعداد وو پابندې د فیصله وشي د سکول یوه ده. دوهمه ده چې ته اوس سکول بند کړې، نو د کوم چې سکول مالک دی هغه د بې روزګاره کړلو د سکول بندې چې حکومت کومې پیسې لګېدلي هغه پې لوړې ختم شوې. په کور داو چې بوړېله یو خوس پکې جوړ کړي.
د خیبر ایجنسۍ د استادانو د اتحادیې یو مشر نصیر پردي په دې هکله خپل خیالات سداسې څرګند کړل.
مونږ د غواړو چې تر کومه پیره ټوله ای ډی پیز واپس شوي نه وي. په دوی د نوې تجربې اوس فیل حل ما کوي چې کله ټول خلک واپس شي او خلک به خپلو خپلو علاقو کې سیټل شي، سکولونه کولاو شي، بیا به پته لګي چې د عوامو دپاره کومه یوه پالیسي فایده منه ده.
د باړې سیمې د خلکو دغې غوښتنې په هکله مو چې کله د باړې نه د کامي اسمبلۍ غړي ناصر خان پردي سره خبرې وشوې، نو دوی وویل
مونږ د ای سی ایس ایف سره هم خبره کړې وو، ایون د ګورنر سره هم خبره کړې وو، او انشاءالله چې کوم متعلقه کسان دي د دوی به اوس میټنګ را غواړو. په هغې میټنګ کې به دا خبره ورسره کوو چې یاره دا شایي چې ری په کوم ځای کې دا تاسو نه غلطي شوې دي یا کوم څیزونه چې سکولونه د بندولو حقدار نه دي دي له به مونږ موقع ورکوو.
یا د دوی چې په باړه کې د تېرې اوږدې مودې راهیسې د وسلوالو پر ضد روانو پوځي عملیاتو له وجې سکولونه هم متاثره شوي دي، خو اوس باړه د وسلوالو نه پاکه کړی شوې ده او کور شوی خلق ورتا بیرتا ستنیگی. فرهاد شینواره، مشال ریڈیو، خیبر ایجنسی.
او سرزو کوٹی تا چرت چی دا بلوچستان حکومت دا بلوچستان ایجوکیشن انڈومنٹ فنڈ پنامه دا صبح پتول زلو کی دا ایف سی یا دول سم جماعت هر اول درج لرون کی زدکون کی تا دا وظیفو یا سکالرشپس ورکولو اعلان کرده. زمانگ همکار نیاز مساخل پا دا غاڑا معلومات رکی.
د بلوچستان د اطلاعات وزیر عبدالرحیم زیارتوال مشال رادیو سره په خبرو کې د دوی حکومت لخوا اعلان شوی د بلوچستان انډومنت سکالرشپ په اړه وویل
موږ د انډومنت فنډ په هکله موږ پیسې ایشوي، اوس غواړو چې له هغه څخه خپلو ځوانانو ته چې چا فرسټ ډیویژن اخیستی هغو ته له دې څخه سکالرشپ ورکوو. په هغه کې موږ بنیادي طور باندې 1500 پر منت د فرسټ ایئر فرسټ ډیویژن چې کوم الکان اخیستی چې چا نمبران 60 یا 60 د ابوي په ټولو ضلعو کې اف ای سي والا هغو ته دا سکالرشپ ورکوو.
د ضلع لورلای اوسیدونکو او د یو زده کوونکي پلار عبدالخالق بیا د ای پی سی یا دولسم زده کوونکو ته د میاشتې 1500 روپۍ ډیر کم سکالرشپ ګڼي. دی وایي
په دې به سټوډنټس د موجوده وخت او د موجوده حالات په تناظر کې دی په دې 1500 د میاشتې څه وکړي، یا خو صرف د دوی د موبایل خرچه هم نه شي راتلی، ولې جدید دور هغه له دې سره خپل د نیټو له دې شي سره وابسته دي، هغه ریسرچ کوي. نو باید چې حکومت یو داسې سنجیده اقدامات وکړي چې له هغه سره نو دوی یو کار هم برابر شي.
د سیمې اوسیدونکو کی محمد اکبر فکر کوي چې حکومت به د پخوا په شان دا سکالرشپ هم له میریټ او انصافه پرته تقسیم کړي.
پښتونخوا ګورنمنټ څخه موږ نه مطمئنه ته دا اوس تیر واري د ایم پی سکالرشپ یو مخ یو ورکي چې بیا ورکي په هغه کې بالکل دی چې کوم دی د خپل پارټي خلک چې کوم دی هغه بیسټو په لاغه چې کوم دی هغه له پریویلیجز ورکړل هغه له ریفرنس ورکي.
خو د بلوچستان حکومت اطلاعاتو وزیر عبدالرحیم زیارتوال د ځینو خلکو دا تورونه نه مني. د زیاتوي دا پروګرام به مکمل پر میرټ او انصاف مشتمل وي.
فرسټ ډیویژن چا اخیستی هغه چې هر څو وي بل څوک به نه کنسیډر کیږي، که چا دوکه وکړه د هغه خلاف سمه قانوني کاروایی کوو.
یاد دوی سږ کال 2015 کې د لسم جماعت د امتحانونو نتیجې له اعلانېدلو سره سم بلوچستان حکومت د انډورمنټ ایجوکیشن فنډ په نامه د ای پی سی یا یو لسم او دولسم جماعت د اول ډویژن زده کوونکو لپاره تر دوو کلونو د میاشتې په حساب د 1500 روپۍ وظیفې یا سکالرشپ ورکولو اعلان کړی دی.
زمونږ همکارو چې بلوچستان کې د سکالرشپ پروګرام په اړه معلومات راکول، او د خیبر پختونخوا پخوانی وزیر الله د عوامي نېشنل ګوند سود د صوبې مشر امیر حیدر خان هوتی ویلي دي چې د دوی د ګوند د بدنامولو په غرض بلابل سازشونه روان دي. نوموړي تېره ورځ په پېښور پریس کلب کې خبري غونډې ته وینا کوله. زمونږ د همکار زلان یوسفزي سره د خبري غونډې نه وروسته دغه خبرې کړې دي.
د احتساب کمیشن په صوبه کې چې کوم ناروا راوشتي دي او د خلکو په عزتونو کوم لاس اچولی دی، موږ په هغې مزمت وکړو، په هغې هم خبره وکړه. دلته کې چې قصدن امدن بعضې عناصر د عوامي نشتل پاټۍ باره کې په میډیا کې د مختلفو قومي ادارو نمونه استعمالوي، او د عوامي نشتل پاټۍ باره کې دې وخت کې کوم یو د بدنامۍ کوشش کیږي، موږ د هغې مزمت وکړو، په هغې موږ کله خبره وکړه. او بیا غوښتنه وکړه، ما پخپله غوښتنه وکړه د چیرمین نائب نه چې اگر پخپله د دې معاملاتو تحقیقات وکړي چې دا صورت حال سره. موږ د احتساب قطن خلاف نه یو، احتساب په دې ملک کې ضروری دی، خو هغه احتساب چې هغه د قانون د تقاضو مطابق وشي، هغه احتساب چې هغه د انصاف په بنیاد باندې وشي، داسې احتساب نه چې په هغه کې د خلکو بیزتی وشي، داسې احتساب نه چې هغه د بې انصافۍ په بنیاد باندې وشي. او درېم چې کوم په پنجاب کې نن یو لویه واقعه وشوه، هغه واقعې باندې مزمت هم کوو، همدردي هم لرو د شهیدانو سره، او نه صرف دا چې مزمت کوو همدردي لرو، بلکې یو ځل بیا د خپل موقف دوهراوو چې د ظلم او انتها پسندۍ خلاف عوامي نېشنل پارټۍ کم کردار ادا کړی دی. موږ به موجوده ادارو او حکومتونو سره مکمل تعاون کوو. خپل کې
د حیدر اوتی خبرې مو اورېدې. اوریدونکو د خبرونې په دې برخه کې د ګلپاڼې په آواز دغه سندره تاسو ته وړاندې کوو.
ملنگ یارا، زما ملنگ یارا، رنگ یارا ملنگ
د مشال ریډیو د سحر خبرونه سلام پښتونخوا اوریدونکو په پښتونخوا کې د سحر نه هنمي بجې شوې دي د بشیر غواخ نه د دې وخت مهم خبرونه اورو.
د پاکستان فوج ادعا کوي چې د شمالي وزیرستان په شوال سیمه کې په تازه هوایي بمباریو کې څلوېښت تنه مشکوک وسلوال وژلي دي. خو د یادې سیمې خلکو مشال ریډیو ته نن وویل چې د پاکستان فوج پنځه کورونه په نښه کړي او وژل شوي کسان ولسي وګړي دي. نن د پاکستان په پنجاب کې د صوبې د کورنو چارو د وژل شوي وزیر او پخواني پوځي کرنل شجاع خانزاده په ویر کې درې ورځې ماتم اعلان شوی. پرون د پنجاب پولیس چارواکو وویل چې شجاع خانزاده پاټک کې په خپله حجره کې په یو ځانمرګي برید کې وژل شو. د هغه سره په دې حمله کې دوه ویشت نور کسان هم وژل شوي دي. د لشکر اسلام وسله ډلې د دې حملې ذمواري منلې ده. د شمالي وزیرستان مرستیال پولیټیکل ایجنټ وایي چې حکومت له یادې سیمې د جګړو او پوځي عملیاتو له وجې پر بې کوره شوو خلکو هره میاشت اووه دېرش کروڑ روپۍ لګولې چې اوس کوشش کوي واپس تللو خلکو ته سهولتونه په دغو پیسو برابر کړي. په هلمند ولایت کې د افغان فوج چارواکي وایي چې په موسی کلا ولسوالۍ کې پنځه ویشت وسلوال طالبان وژلي او دوه ویشت نور یې ټپیان کړي دي. چارواکي وایي چې په دې نښته کې یو افغان فوجي هم وژل شوی دی. طالبانو لا تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. د کشمیر په لانجمنه سیمه کې هندوستان او پاکستان پر یو بل ډزې او راکټونه ویشتلي چې له کبله یې لږ تر لږه اته ولسي وګړي وژل شوي او ګڼ نور ټپیان شوي دي. عراقي وزیر اعظم حیدر الابادی د زرغلیو او د حکومت په لوړه کچه اغېز اچونکو بې نظمیو کمولو لړکې د اصلاحاتو په ترڅ کې یولس وزارتونه ختم کړي دي. او امریکا او د دوی اتحادي هیوادونو پرون د اګست په شپاړسم تاریخ وویل چې په تیرو څلېرش ګینټو کې په عراق او شام کې د اسلامي دولت د وسلوالې ډلې یا داعش د جنګیالیو په ضد دوه ویشت هوایي حملې کړي دي.
مهم خبرونه واورېد اوردونکو. سردو اسلام آباد ته چېرته زموږ همکارې رابعه اکرم خان ځینې پاکستانی مطبوعات کتلي دي او د هغې نه مهم ټکي وړاندې کوي.
وحدت ورځپاڼه خپل ادارې کې لیکي په اډک کې د پنجاب داخله وزیر په ډیره کې ځانمرګي برید لیوه چې د پنجاب صوبې داخله چارو وزیر شجاع خانزاده سره د نورو کسانو وژل شوی دی. ادارې وایي شجاع خانزاده ته د داخله محکمې ذمېواریانې کال دوه زره څوارلسم کې ورکړی شوې وي او هغه د ترهګرۍ خلاف په لویو کاروایانو کې فعاله پاتې شوی دی. ادارې په وینا تېر کال هغه ویلي وو چې ناقانونه ګرځول شوي تنظیمونه د کار کولو نه منع کړی شوي دي او قومي مفاداتو خلاف د کار کوونکو ان جی اوګانو او مدرسو فهرستونه هم تیار کړی شوي دي او د کلک ثبوت په نیت به د دې خلاف کاروایانې کیږي. ادارې مخکې لري چې وسلوالو خلاف کاروایانې روانې دي. خو د اټک د ځانمرګي برید څخه ثابته شوه چې بې ګناه انسانان اوس هم په نښه کیږي. ادارې اخیره کې لیکي باید چې د پیښې مکمل تحقیقات وشي او معلومه دې کړی شي چې وسلوال خپل هدف ته څنګه په رسېدو بریالي شو. د وسلوالو دا کیسه منصبې ناکامه جوړولو لپاره ضروري خبره ده چې د قبایلي سیمو په شمول په ښارونو کې د هم د وسلوالو خلاف کاروایانې وکړی شي چې هغوی خپل انجام ته ورسي. آج ورځپاڼه هم خپل ادارې په دې موضوع لیکي او وایي چې د اټک علاقې شادی خان کې په یو ځانمرګي برید کې د پنجاب صوبې داخله چارو وزیر کرنل شجاع خانزاده سره د نورو کسانو وژل شوی دی او د پنجاب صوبې حکومت لخوا په دې لړ کې د تحقیقاتو حکم هم ورکړی شوی دی. ادارې زیاتوي چې د پنجاب صوبې داخله چارو وزیر د خطره وه نو په سکیورټي انتظاماتو سوال راوچتېږي. د دې په اړه اصل صورتحال به د رپورټ مکملېدو نه پس راځي خو حفاظتي انتظاماتو کې مقامي خلک ښه نتیجې ورکولی شي د څه لپاره چې د یو ښه حکمت عملې د جوړولو ضرورت دی. جنګ ورځپاڼه خپلې ادارې کې لیکي سینیټر مشاهدالله خان د هغه د یو انټرویو ورکولو په اړه د وزیر اعظم نواز شریف له اړخه د وضاحت غوښتنه او بیا ترې استعفا اخیستل بلا شبه یوه داسې فیصله ده کوم چې د ملک موجوده صورتحال کې قومي مفاداتو لپاره ضروري وه. ادارې مخکې لیکي سینیټر مشاهدالله خان خپله یو انټرویو کې د آی ایس آی یو پخواني مشر تېر کال اسلام آباد کې شوې د تحریک انصاف د درنې منصوبه ساز ګرځولی وو. ادارې وایي د ملک موجوده حالاتو کې داسې معاملات اوچتول د څه له وجې چې پوځ او سیاسي مشروالۍ کې فاصلې د پیدا کولو خطره وي د قومي مفاد او حکمت او دانشمندۍ اثر منافی دي. د اخیره کې لیکي تیر کال څه وشو او څنګه وشو د دې نه زیات مهمه خبره دا ده چې وزیر اعظم نواز شریف او آرمی چیف جنرال راحیل شریف قوم ته ورپېښ چیلنجونو باندې کابو موندلو او ملک د خوشحالۍ او ترقۍ په لار بوتلو لپاره مکمل تعاون کوي. باید چې د ماضي اختلافات هیر کړی شي او هماهنګي قایمه وساتل شي او د قومي مفاداتو تقاضا هم دا ده.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
اردن کو رضو نړی والو مطبوعات تا ایپی خبری جانس لکی دا پاکستان دا وزیر اعظم دا بهرنیو امنیتی چارو سلاحکار بد اگست په درویشتم نیټا هند ته سفر کوي. بلخوا فارن پالیسی لیکلی دی فارن پالیسی مجلې لیکلی دی افغانستان په دې تیرو نږدو کلونو کې په ټیکنالوژۍ کې مهم پرمختګونه کړي دي خو لا هم ورته زیات کار کول دي. د دغه دواړو لیکونو مهم ټکی فرخنده اسد وړاندې کوي.
ای پی خبری ایجنس لکی د پاکستان د وزیر اعظم د بهرنو او امنیتی چارو سلاحکار سرتاج جزیزبا په روانه میاشت کې هند ته ځي. په اسلام آباد کې د ایران د بهرنیو چارو د وزیر جواد ظریف سره په یو غټ خبری کانفرنس کې سرتاج جزیز اویل دی با د اگست په 28 نیټه هند ته ځي. تمدا په دغه خبرو کې بعد د دواړو هیوادونو ترمنځ په امنیتی او اقتصادي خبرو بحث وشي او له دې سره بعد د دواړو هیوادونو ترمنځ د ځنډ ښکار شوی د خبرو عمل یو ځل بیا پیل شي. د دواړو هیوادونو ترمنس په ګډه پوله د تشدد د پیښو د رامنځته کېدو له وجې اکثره تاوتریخوالی رامنځته کیږي او له دغې سره د خبرو عمل په تیرو کلونو کې د ځنډ ښکار شوی دی. د تیر زیارت په ورځ د هند خواته په کشمیر کې د یو جومات بهر بمي چاودنه وشوه چې پکې 10 کسان ژوبل شول. ځایي پولیس وایي په تیرو 14 کالو کې په دغه سیمه کې دا داسې لومړنۍ پیښه وه. د هند او پاکستان حکومتي مشرانو په جولای کې په روس کې له یو بل سره ولیدل او دواړه وزیر اعظمان د خبرو د عمل په وړاندې بوتللو صلاح شول. د سرتاج عزیز هند ته سفر هم د دغه خبرو یوه نتیجه ده. ای پی لیکي تمه ده په روان کال کې د هند وزیر اعظم نریندر مودي هم پاکستان ته سفر وکړي. هغه ته وزیر اعظم نواز شریف دغه هیواد ته د سفر بلنه ورکړې ده. بلخوا فارن پالیسی مجله لیکي په 2002 کال کې په افغانستان کې 99% آبادی ټلیفون ته هیڅ لاسرسی نه لرلو. خلک به نورو ښارونو یا حتی ګاونډیو ملکونو ته صرف د دې لپاره تلل چې یو ټلیفون وکړي او اوس سراسر 90% خلک ټلیفون نه لري. ځوانان فیسبوک استعمالوي، دوی ټویټر او داشان په نورو ټولنیزو وبپاڼو خپل نظر شریکوي او د دنیا نه خبريږي. په دغه هیواد کې یو شمېر ټلیفوني کمپنۍ کار کوي. په یو وخت کې چې طالبان د موسیقي خلاف وو اوس په ټویټر هم شته. خلک کاروبارونه لري او د مختلفو موبایل کمپنیو له لارې یو ځای نه بل ځای ته پیسې هم لیږي چې دغه یو مهم پرمختګ دی. د کابل، کندهار، بامیان، فیض آباد او د یو شمېر نورو سیمو روغتونونه د کراچۍ د آغا خان روغتون سره د ټکنالوژۍ د استعمال له وجې تړلي دي. دوی معلومات شریکوي او د علاج نوې لارې لټوي. د ټیلی میډیسن لینک په ذریعه افغان ډاکټران اوس اپریشنونه کوي او مریضانو ته د علاج اسانې لارې ښایي. فارن پالیسی لیکي د دې ټولو پرمختګونو باوجود بیا هم افغانستان ته د ټکنالوژۍ نه د ګټه پورته کولو لپاره به لا زیات کار کول وي چې دا شان خپل ولس ته اسانتیاوې ورکړي.
مشال رادیو د سیمه ایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
اردن کو د یونان په ټاپو کاس کې د پناه غوښتونکو ترمنځ نښته شوې ده. په کاس کې یو هوټل چې له ډېره وخته د سختن لخوا پرېښودل شوی و او تش ولاړو، اوس دغه پناه غوښتونکو ځای دی چې د خپلو هیوادونو له جنګ او بېوزلۍ تېښتې ته اړ شوي دي. دغه خلک چې ډېرې د شام، افغانستان، پاکستان، ایران او افریقایي هیوادونو څخه کاس ته رسېدلي او هلته په کوڅو سړکونو ځینې وختونه په کاغذونو کېنی او ورباندې شپې او ورځې تیروي. په دې اړه نور جزئیات د ملالۍ بشیر په راپور کې وو.
کاز ټاپو ته رسېدلي پناه غوښتونکي په بې صبرۍ سره سترګې په لاره دي چې کله به یې نومونه ثبت سي. دا پناه غوښتونکي چې ډېری یې افغانان او د سوریه وګړي دي، څو اونۍ په پارکونو کې له کمپونو وهلو وروسته په کاز کې د فوټبال یوه لوبغالي ته انتقال شول. د تیرې اونۍ د سه شنبې په ورځ د یونان پولیسو د دې هیواد په ټاپو کاز کې پناه غوښتونکي وهلي او ورباندې یې اوروژونکی ګاز کارولی وو. شاوخوا 1500 پناه غوښتونکو د لوبغالي پر وره هجوم وروړی وو چې هلته نومونه ثبت کړي تر څو اتم ته سفر وکړي. د کاز ټاپو د پولیسو د حوزې مخې ته د یک شنبې په ورځ د افغانستان، پاکستان او ایران د پناه غوښتونکو ترمنځ د نوم ثبتولو پر سر نښته پیل شوه او پر یو بل یې ډبرې اورول پیل کړې چې په پایله کې د ګڼ شمېر خلکو پر مخونه وینې رامات شوې. میرزا خان له هغو افغان پناه غوښتونکو څخه دی چې اوس په کاز ټاپو کې بند پاتې دی. کاز ته تر تګ مخکې ده د افغانستان په هلمند ولایت کې د ISAF ځواکونو سره په هوایي ډګر کې دنده ترسره کوله. میرزا خان وایي جرمني ته د رسېدو لپاره یې قاچاقبر ته د کورنۍ د هر غړي پر سر $8000 ورکړي وو. د میرزا خان کورنۍ 9 غړي لري. میرزا خان له خپل کورنۍ سره د کاس په یو ځنګل کې شپې او ورځې تیروي. کاس ته تر رسیدو لپاره میرزا خان ازادي راډیو ته د خپل سفر په اړه داسې وویل:
رات میں ایران ویزم میں جانو تھا راغلو ایران تھے سوشپ ایران کی ایران سے مارکات ہوتا ہے راغلو معقوب پر مارس باندھے معقوب مارس کی یوش پہ حال تو داغ دیا دیا حرکات میں ہوتا ہے چرے سے پر کردستان پر مار بند فرقی آگا دیا ترمین بندی تھکان اس چاغدار مٹھر داغ کے وہ نظر ہو گئے راغلو خاور ہوتا ہے تو ترکی چوہا اٹھ لی سن سکھا اٹھائیس سال تھا وہ چاغدار تو منگ پیادہ رہے اکڑا پر غرو باندھے اختر پاولش پہ ترکی تو وہ رسید لو آگا نے جب ترکی کی پات ہوئی تو حرکت ہوتا ہے رہ لو بولتا ہے پر دے مارک بندے کشتی میں واپس کیسے تو وہی کشتی کے حرکت میں سروش تک کی وہ کیوں وہ رسید لو بولتا وہ رسید لو میں بولتا ہم راغل پختہ میں کی
د اروپایي اتحادیه د کډوالو کمشنر دیمیتریس اورامپولوس د جمعې په ورځ وویل چې په کاز کې د پناه غوښتونکو وضعیت له دوهمې نړیوالې جګړې راهیسې تر ټولو زیات خراب دی. دا لومړی ځل نه دی چې پناه غوښتونکي چې اروپا ته تګ غواړي په لارو کې له بېلابېلو ستونزو سره مخامخ سي او اروپا ته تر رسېدو وروسته یې هم د ژوند لور نه وي معلوم.
د ملالې بشیر راپور تاسو اوریدونکو اوس یو بل راپور ته راځو. په وار اند راکس وبپاڼه کې لیکوالي وار اند راکس وبپاڼه کې یو راپور خپور شوی دی. په دغه راپور کې د پاکستانی ستراتیژۍ په هکله خبرې شوی دی. لیکوال وایي هغه خبرې چې لال وایي د پاکستان په هکله کړې دي چې په ستراتیژۍ کې بدلون راغلی دی د پاکستان اصلیت نه ښکاره کوي. دا چې په دغه مقاله کې نور مهم ټکي څه دي د ملیحا امیرزاده نه اورو.
لیکواله پوښتنه راپورته کوي چې د سمیر لالوانی د لیکنې سره سم آیا پاکستان په رښتیا په خپلو پالیسو کې ستراتیژیک بدلون د راوستو په حال کې دی که څنګه چې د مودو راهیسې تمرکز هند پاتې شوی دی. لیکواله لیکي د قومي امنیتي پالیسو په حواله په نړیواله کچه د پاکستان تاثیر بدل شوی دی. هغه د لالوانی د لیکنې په حواله لیکي چې د هغه په خبره پاکستان د هند په وړاندې خپله دښمنانه رویه بدله کړې ده. له هند سره د سیالي پر ځای پر خپلو کورنو امنیتي مسلو توجه ده او په دې پروسه کې خپل ستراتیژیک کلتور ته بیا کتنه کوي. لیکوال لیکي داسې نه ښکاري چې په موجوده وخت کې دا هر څه عملي شي او زیاتوي پکار ده چې امریکا د پاکستان اصلیت ته وګوري او له هغې سره سم دې پلان جوړ کړي. لیکوال لیکي دا رښتیا ده چې پاکستان د خپلو لاسپوسو وسلوالو ډلو مخه نیولې چې له امله په کشمیر کې حالات ښه شو، خو دا هر څه د امریکا د فشار له امله وشو. د امریکا ټوله توجه په افغانستان کې پر جګړه وه او نه یې غوښتل چې د هند او پاکستان ترمنځ شخړې امکان پیدا شي. لیکوال لیکي دې خبرې ته باید پام وشي چې د لالوانی د خبرې برعکس په دې وروستو کې پاکستان د کشمیر په اړه خپل موقف څرګندول زیات کړي دي. پخوانی پوځي واکمن پرویز مشرف په خپل دور کې د کشمیریانو په خوښه د کشمیر راتلونکي د ټاکلو خبره پریښوده، خو د مشرف له تګ سره سم جنرال اشفاق پرویز کیانی دغه پالیسیانې لرې کړې او د کشمیریانو په خوښه د هغه سیمې د الحاق خبره بیا تکرار کړه. له دې سره سم یې په کشمیر کې دښمنۍ ته بیا هوا ورکړه. همدغه موقف ته پاکستان اوسنی پوځي مشر جنرال راحیل شریف هم خپل کړی دی چې وایي د کشمیر مسله د پاکستان شریک دی. لیکوال لیکي په 2003 کال کې دواړو هیوادونو پر ډزبندۍ موافقه وکړه چې په وروستو دوو کالو کې د ډزبندۍ خلاف ورزي ونه شوه، خو د 2009 کال راهیسې په سرحدي سیمه د پاکستان لخوا د ډزو په تبادله کې زیاتوالی راغلی دی. لیکوال وایي د لالوانی د خبرې سره سم دا زیاتوالی د 2002 کال په پرتله هغه عمره زیات نه دی. د هغه په خبره په دښمنۍ کې کمی د پاکستان د ستراتیژیک بدلون له امله شوی دی او زیاتوي چې که څه هم پاکستان اوس هم د کشمیریانو بلتون پالو ملاتړ کوي، خو له پولې بلې غاړې ته د اوړېدلو هڅې، پرتشدد پیښې او مرګ ژوبله کې د کال 2001 په پرتله 90% کمی راغلی دی. لیکوال لیکي لالوانی دا نه دي بیان کړي چې پاکستان دا ډزې د څه لپاره کوي. هغه وایي تاریخ ته که وکتل شي نو د دغو ډزو په عذر پاکستاني وسلوالې ډلې په سرحدي سیمه د هند غاړې ته د اوړېدو هڅه کوي، خو اوس پاکستان د مداخلې کولو لپاره متبادلې لارې لټولې دي. لیکواله د لالوانی د هغه دعوې په حواله لیکي چې د کورنو امنیتي ګواښونو له امله پاکستان د هند په وړاندې په ستراتیژیک ډول خپله رویه بدله کړې ده. خو د لیکوالې په خبره که څه هم د پاکستان پوځ دا وخت په قبایلي سیمو کې د وسلوالو ضد کاروایي کې بوخت دی، دا په هیڅ ډول د ستراتیژیک بدلون طرف ته اشاره نه کوي. یو دا چې د لالوانی د هغه دعوې په سم ډول تصدیق نشي کېدی چې د کال 2001 راهیسې د پاکستان دفاعي لګښتونه کم شوي دي، ځکه چې د پاکستان د دفاعي بجټ په اړه معلومات په شفاف ډول کله څرګند نه دي پاتې شوي. بله دا چې که څه هم لالوانی وایي چې د پاکستان لخوا د وسلو په اخیستو کې کمی تر سترګو شوي دي، خو په اصل کې چې له چین او امریکا پاکستان کومې وسلې اخیستي دي هغه د روایتي دښمنانو لپاره دي، نه چې د کورنو دښمنانو په وړاندې د استعمال لپاره. په داسې صورت کې لیکواله دا یو ستراتیژیک بدلون نه ګڼي. لیکواله لیکي په مقاله کې لالوانی لیکلي چې پاکستان له هند سره سیالي کول نه غواړي ځکه چې پر خپلو کورنو مسلو یې زیاته توجه ده. لیکواله زیاتوي کچرې پاکستان کورني وسلوال یو ګواښ ګڼل نو پکار ده چې د کورنو دیوبندي وسلوالو د له منځه وړلو په لړ کې مو د پاکستان هڅې لیدلې وي. د هغې په خبره همدغه ډلې د پاکستاني طالبانو ملاتړ کوي. لیکواله لیکي لشکر طیبه چې د پاکستان استخبارات یې په هند کې کاروي د پوځ لخوا د یادې ډلې ملاتړ د لالوانی د ستراتیژیک بدلون له خبرې سره سمون نه خوري.
ملیحه میرزاده راپورته سوره د اوریدونکو د خبرونې په دې برخه کې د هارون باچا په آواز دغه سندره وړاندې کړه.
خوشحال پسر میں نویش تے سر پسر گے کلو سوار لمیش پو کے راشا جزت ہم چلے سم پورم اخترا انتظار کڑ مار سر سا مار پڑم نو خبر کڑے بادے مادل بازار دیوران کو دیوران شیب بازار دیا رشمیا سبا تیار کلتا سموا خوشحال خوب لی موت ناسی نا سبا کا بلتا روانی گم تینا زار شم جا بہ خوتی دنو پسرو شنڈو زنگے دل خوب پیزوانا تجھے پسرو شنڈو زنگے دل خوب زما جانا زما کیوا شد قدم خاورے رانج دستر گوکڑما خدای دی زما کا گنڈی منڈی او پسر با گنڈی چلوم تا بسا دلما خلق پا بی خجانان گوری بد نصیبا او یار په خوب کې نوی نما خل کختر تا خوشالی ز مسافر نه غم وخ کې
د هارون بچا په آواز هم سندره اورېده. اوریدونکو اوس یو کلتوري راپور. د بلوچستان په دوو سیمو کې په لسګونو ځوانانو او پیغلو ته په یو پروژه کې د چیغه کې وهل ورښودل شوي دي. سیاد چې یو غیر سرکاري اداره ده شاوخوا څلور میاشتې په دغه پروژه کار شروع کړی او د دغه پروژې د مشر رازق فهیم سره زمونږ همکار خدای نور ناصر خبرې کړې دي. تاسو یې اورېدو ته رابولو.
د یاره ما خو درته یو وخت څه نیپال ته تللی وم، نو د نیپال هم په دغه سروزو کې د چغکه یو بنیادي سروز او هلته ما وکتلې چې خلک د چغکې نه صرف جوړېږي بلکې د سیوینیر په توګه خلک اخلي هم، د ډېر د دنیا ټورستان راځي او د دوی په میوزیک کې د چغکې یو ډېر بنیادي رول و. دا آهنګ د چغکې چونکې موږ په بوري کې اوسېدلي وو لا وخت زخم په دا لاشعور کې پروت و، نو ما وایي چې په دې کې خو دا توان موجود دی چې دا ته پر مخ بیولی شي. او له موږ سره بیا دا هنر راغی چې یو شي ته منصوبه څنګه جوړول جوړېدی شي او پیسې څنګه ورته ترتیب کېدی شي او هغه ته بیا یو پرت د یو منصوبې په ترتیب باندې هغه څرنګه کار سړی نیولی شي. نو بس وملیکو د کانسپټ نوټ او دا سلسله مولیکو بیا خلکو ته ولېږ
عملی مو بیا کله فایل کړ او اوس څومره وخت اوسو څومره په دې کې زده کوونکي موږ ورته وایي یا هغه چې نوي ځوانان چې هغه چغکه زده کړه څومره فارغه سکوله دي؟
موږ خو لوی لویه ستونزه دا وله چې مطلب کم خلک وو چې د چغکه زده وه هغه استادان هغه خوانده نه وو تعلیم یافته نه وو او د کومو خلکو سره د دې دلچسپي وه لکه یا ودې ته تشویق ولو هغه بیا زیاتره تعلیم یافته ولو او یونیورسټۍ او کالجونه او لیسې
هغه
ته مواقع نه ویلې. نو لویه ستونزه دا وله چې مطلب یو داسې سړی چې هغه پخپله په یو ډېر روایتي طرز باندې دا چغکه زده کړې ده څرنګه کولی شي دغه هنر و نور خلکو ته منتقل کړي؟ نو موږ ترتیب داسې ونیو چې لس کسان پیدا کړو او له هر سړي سره له هر استاد سره لکه څنګه چې هغه زموږ روایتي په دې سیمه کې دا د استادیو د شاګردۍ ترتیب پاتې شوی دی، نو له یوه استاد سره مو اووه ځوانان کښېنو په څلورو میاشتو دپاره او په دې څلورو میاشتو کې تقریبا هره ورځ درې ګنټې څلور ګنټې د استادانو د دوی سره دا تمرین کولو. او بیا خو چونکې هغه استادان د هنر په لحاظ خو ډېر لوړ وو خو دغه هنر د پوهې په لحاظ باندې دوني نه وو چې مطلب بل ته وروشي
بیا خاص کر هغه طریقه کار چې څنګه یې دوی خپل شاګردان
بالکل او تیوري یې څه ده که نه د دې پوره هغه یو دا د میوزیک خپله تیوري ده او یو خپل ترتیب یې دی. نو بیا موږ د میوزیک تیوري راوست هغه بیا دغه استادانو ته هم او د شاګردانو ته هم د یو درې څلور ورځې پوره دوه ورکشاپ اوسو چې په هغوی کې دوی ته دا تیوري وروښووله چې د میوزیک الف با څه دي او څرنګه کېږي د دې سیمې تخصیص څه دی ځانګړتیاوې څه دي او د هغه میوزیک څه دی. بیا په دې کې د خوند خبره دا وله چې د بلوسو پښتنو براهویانو هزارګانو په اول ځل سره وپېژندل او دې ته متوجه شو
په ټولو کې
یو دی مشترک شی دی که نه کنی هر سړی په دا خپل خپله سیمه کې سره بند او دا ویلې چې دا زموږ شی دی. نو دا وخت تقریبا اویا کسه چې په هغوی کې دولس نجونې هم شامل دي تعلیم یافته هغه تر دې ترتیب
له بده مرغه په دولسو کې یوه هم پښتنه نجلۍ نه وه.
دا هم بدبختي ده که خو بهرحال اوس به موږ ته داسې پښتنو نجونو هم اپروچ کړی دی چې هغه دا یایي چې موږ غواړو چې دا زده کړو او موږ ته ترتیب جوړ کړي. نو انشاءالله چې دغه یو ترتیب دا پروژه خو پای ته ورسېدله خو زموږ کار او زموږ دلچسپي او زموږ اشتیاق چې دی هغه پای ته نه دی رسېدلی دا به په مخ هم روان.
دغه نن چې تاسو دغه اخرنۍ غونډه وکړه د کوټې په مطبوعاتي کلب کې په هغه کې خورا ډېرې چغکې تاسو راوړې وې، دا چغکې مو له کومې خوا پیدا کړې؟
دغه هم ډېره لویه ستونزه وله. موږ چې کوم وخت دغه پروژه په ترتیب ونیوله هغه وخت پېښه دا وله چې زه لاړلم پېښور له هلته یو استاد وي د رباب هغه ته موږ وویل چې ته به چغکه را جوړه کړې. نو هغه دوی چغکې د نمونې په توګه را جوړې کړې خو هغه کې چې دا کم سټرینګ او تارونه راځي هغه تارونه د دې سیمې په ترتیب نه ونیولې. دلته د دې د جوړېدلو عمل هم تقریبا بیخي په ختم کېدو دی او داسې خلک دي چې یو له موږ سره استاد دی چې اتیا کلن دی هغه یې جوړولی شي خو دا د جوړېدو ستونزه هم ډېره موږ ته رامخته شوله خو بهرحال بیا هم مطلب خلکو چې په دې کې دلچسپي لرله لس چغې کې مو له یو ځای راړي او لس مو له بله ځای راړي بیا په هغه کې موږ یو بل عمل هم ځان ته ایښی و چې په سیمو کې موجود دي چغې کې د چا په کور کې په کلو په بانډو کې په حجرو کې شته خو موږ دا تهیه وکړه چې موږ به له دا کلو دا شیان نه راټولو ځکه چې که موږ راټول کړو نو دا خو ختم شوله باید چې موږ نوی شی راوړو. نو بیا مو نوي تقریبا اویا د خطر اتیا پورې چغې کې جوړې کړې او دا اوس د زده کوونکو د هغې د تحفې په شکل کې ورم کې چې هغه خپل ریاضت پر جاري وساتي.
د چیغه کې د هنر په اړه راپور اوریدونکو اوس تاسو ته د نازی اقبال په آواز دغه سندره وړاندې کوو.
دا مشال ریڈیو دا